سلامونه او ستوري مسیزا عبد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو ری او سم د یوې ځنګړې مرکی وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال ادیب او شاعر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښیو
مخام خټک د پښتو کره کتون کې نستړی کې دونکې لیکوال وایي ځکه چې خغا په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غونډې وخت غوښتونکې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون ښوونه هم کوي خو د دې سره یې د پښتو په بېلابېلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولی دی. مشال رادیو ستاسو دپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده. خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی.
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیره ډیره مننه جی چې تاسو خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال او خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیکه پرزونه.
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسد او چرته زیږیدلی په کوم کال کې وزګی دی سبب مسومره ویلې دی زده کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی او خپل نوم چې دی نو هغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1972 کې په قمر میلا نظام پور نوخار کې زیږیدلی یم. بیا مې ابتدایي زده کړې تر دریم پورې کراچۍ کې کړې دي. بیا مې لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړی دی. دولسم مې د خوشحال خان خټک کالج اکوړی نه کړی. بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم. د اسلامیہ کالج نه مې ګریجویشن وکړ او د اسملہ کالج نه مې بیا ایل ایل بی وکړه. هم د اسملہ کالج نه مې بیا ایل ایل ایم کړی دی. په 2000 کې زه د وکیل شوم. وکیل وکالت لائسنس میں واغست او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پورې چې سره پیر کیږي. بیا په 2002 کې زه د های کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم. دلته دغه حالې زلی دي او بیا چې کوم دی ما ایل ایل بی کړی دا. بیا ایل ایل بی سره چې دی نو ما په کال 2015 کې ایل ایل ایم هم کړی دی او ورسره چې دی د وکالت سره دلته په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کې ویزیٹنگ فیکلٹی هم یم. دغه هلی زلی دی ورسره د ادب د هلی زلی هم تان دی او زلان دی ساتو.
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندانو ادیبان چې دي د دوی یو خاص فیلډ وي یو خاص میدان وي. څوک شاعري کوي څوک لنډې کیسې لیکي څوک تقلونه لیکي څوک خاکې لیکي څوک تحقیق کوي. تاسو هر څه کوئ یعنی موږ تاسو ته آل راؤنډر ویلی شو.
یار آل راؤنڈر خو ډېر لوی سړی چې صحیح مانو کې آل راؤنڈر وي. یار زه آل راؤنڈر براته نه بس دا خبره دې درسته ده چې تقریبا ډېر سیزونو باندې ما تبازمائی کړی ده. شاعری مې کړی ده ناول مې لیکلی افسانې مې لیکلی تنقید کتاب شته دې کره کتنې خاکې مې لیکلی نو په دې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویلی شي. خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هرې شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي. نو زه ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما سټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکې مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی میں لکھ لی. نو دا سیزون بس دا ادب سره چوک دا ټول سٹڈی پیو سے روان ہے. نو چا کم ٹیم کے ستا کم شیپ انڈر سٹڈی وی نو بیا کوشش کی چا سڑے آغا سیز چتا تا کلا آغا سیز اشارہ ہوشی نو پخپل بیا سڑے آغا طرف تا توجہ ہو کی آغا سیز ہو لیکن شاید دی ہو جنا بس پٹول سیزون میں دا یو دا طالب علم پہ حیث لکھ کرے دا یو عالم فاضل شخصیت پہ حیث نا بس دا سی دی لکچی ہو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي دا شانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا دیو چیز نه متاثر شم کلا د بل نه پر تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سره غیظ خونه ده شوی ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزي کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن یعنی په هر څه لګ ډیر پوهیږي خو په هیڅ هم پوره نه پوهیږي نو داسې خونه ده شوی چې تاسو سره
مطر خیال زما دا خبری دا جواب پا خپلا استا پا دے سوال کے موجود ہے بلکل امدا سے دا چھو امدا سے ہوگا نا چھو پا ایسم نا پوئے گا بس ٹول چیزوں نا تا ملا سا چوال ہے
تاسو لکا چھا خاپاش پای ما خاپ خاٹک صاحب ما دا سی نی دیولی چھ تاسو پس نا پوئے گئے ما خواسی ہو ما کولو ہوئے لہ
بس اول با ما لکا شاعری ہو سم کو ما دا شاعر سرا دا تکل میں دو کتابوں را غلی دا سی دا افسانو او مختلف چیزوں باندې ما تباز مائی کڑی دا خو سوال نه چې کلا کلا ما کم سیز لیکل نو ما کوشش تا کړی چې پاغي ما اول ځان پوی کړی چې دا څه شته کما تکل لیکل نو ځان می پوی کړی چې تکل څه شه ده او تکل ولی لیکل کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکل شوی ما ته څنګه لیکل پکار ده نو ما اول چې کم ده نو مونتین او فرانسیس بیکن دا سټڈی کړ بیا ما ترجمه کړی دی فرانسیس بیکن ما بڑھلې ده نو دغه شان ته مختلف سیزونه چې کوم دي کما پښتو ادب کې د ماحولیاتی تنقید باندې کتاب لیکلی نو ما اول بیا په ماحولیاتی تنقید باندې ځان او یا پوی کړی د چنن سبا مسله سدا نو تر څه حد خدا سدا خو زه دانشم ویلې چې بیا گینې زه په دې ټولو سیزونو کې ماسټر یم نو ممکن ده چې په کم سیز باندې ما لږ ډیر ځان پوی کړی دی نو تر هغه حد به ما په غی لیکم کړی دی نو ماسټر خو بالکل نشم ویلې خو تر لږ لږ دی تر څه حد په دغه ټولو سیزونو لږ لږ مې ځان پوی کړی نو بیا ما لیک کړي خو بیا داسې نه دی شوی چې زما تکل لیکلی نو بیا مې افسانه پریښي چې افسانه مې نه دا ټول سټڈی یو ځای روان یي او په دې ټولو سیزونو لیکل کوم نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګورې که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک آف څه ورته وایي ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزونو کې کامل یم
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اخیستل کېږي نه په بیا څوک نه اخلي ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي نو دا ستاسو کتابونه خرسي کې ډېر او لوستونکي لرای کنه دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي
یاره راشد صاحب تاسو ته خپله پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه ما غوته بیا ورلېږم او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې را څومره خرڅېږي یا نه خرڅېږي یا پښتو اکیډمۍ چاپ کړی دي نو هغو ته به اندازه وي او نور زما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یو هم نه ده خرڅ کړی بلکې د ملګرو ایډرس یې را سره وي او بس هغو ته ورلېږم پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کړم نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي وغې ولولي او تبصره پی وکي یا ما ته ریسپانس را کی چې خه کتاب لیکل شو هغه م ریسپانس تا کس چې ما ته پته وی چې د ریسپانس څومره اهمیت لري لکه څنګه تاسو یاد اسې نور ملګری چې هغه په تبصره وکي یا ما ته وی چې را د خه کتاب لیکل
معنا نه یار زه ته هم پسې برای خلکو کشمار کړم
دا چې دا زما د پیر هر سر سدي او نو پدی وجه نه نور د ګټي وټي خو څه گنجائش نشته خدا به شوق دی زما د لیکلو ادب زما داسې وکړه چې شوق دی نو شوق خو څه قیمت نه لري او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تانده ځلانده ده لیکم به چې کله دا جذبه سړه شوه خپله به غلی کینم
مسو کتاب چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعات نمونه است دی
زما تر نن نه پوری چې دی نو هغه دشمار په لحاظ سو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې در سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی او چې شاعری وا هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دی کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعری د ما په پیچه نه کنا او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسٹی کې فیلڈ سټوډنټ لپاره دا نصاب کتاب هم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دو یاران دو شاعران ریاست سیم او ممتاز ورگی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر درې غونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران سے باندې لیکل شوی دی بیا دا تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونا اولنې کتاب دی بیا دا تکلونو دویم کتاب پغړی بیا بل تنقیدی کتاب دے خیبر دا غزل دا مکتبہ فکر نمائندہ شاعر خیبر افریدی او بیا چې کم دے بل چیڑن دا یو وشتمہ پیڑے دا پختو ژبه او ادب نوی بیانیا او بیا چې دے هغه تنقیدی کتاب دے کرخ کرا کتنی اول برخه او بیا پښتو ټپی انګریزی ترانسلیشن یو کتاب دے بیا دے خبر لوس تصویرونه خاکی دی د ګټ جنگ ناول دے پښتو ټپون کا انګلو رښتا رنگ اور رنگ دا ما اردو انگریزی تجباڑی لی چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پختو شاعری یا شعر و ادب بیا چکم دے ما دا میکاولی دی پرنس او دا خوشحال خٹک دا دستارنامی پر تلیز جاج دے بیا چکم دے نو آغا دا فرانسیس بیکن دا تکلونو جبارا دا بیا کاکڑے غاڑی دی چی اردو انگریزی تا ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما پینزویش کتابونه دی بیا دا غین علاوہ ناچاپ چکم دی نو آغا دا طاہر افریدی دا افسانو انتخاب دے دا غنی خان دا نظمونو تجزیه دی او دغه شانته د شاعری څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دی او داسې تنقیدی نور کتابونه دی سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوسم په کیو کې دي چې ناچاپ دی او هغه به انشاء الله پراتلون کې راځي
داسې ښکاري چې په دې یادولو کې کتاب نیم درنه پاتې شو مخام صاحب کشمیر 15 رسېدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غي ذکر را نه پاتې شو او ډېر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه را نه بيخي پښمار کې هېر شو او دا د هېرولو کتاب نه دا ډېر مهم کتاب دی په دې نه چې مالی کله په دې چې اجمل خټک په شانته په یو لوی شخصیت باندې مالی کله دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک صاحب دومره زیاتو لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې ده په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهالویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وقتی جاب دی پیشه ده سلی ریزیډنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندولی خپل موبایل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره دا ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څیزونه کوي بلکې زه دا به وایم که چېرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کوم ټینشن دی او کوم ټینس سچویشن نه زه ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه داسې وګڼه چې زمواري خو په خپله په زمواري کوم خو تفریح دا زما دپاره د تفریح هم ذریعه به جوړه شي خلک چې کوم دی د وکالت نه پس ته انجوایمنټ کوي څوک سی سایډ ته ځي څوک ډینرونو ته څوک یو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما هیڅ قسم ته هلې ځلې نورې نه نه ډینر ته که څوک مې غواړي نه ځم ورسره چې تم ډېر په ډېر کمه ځم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاڑی کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتاب یې یاد لستلو لیکلو د پاره او کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي او اکثر ملګری ورته دا وایي چې کله تاسو وینم نو تاسو رقم لګو زره بدل بدل کتابونه در سره او زنه خو دا چې وایخلی وګوري نو خو د پښتو ته نور ژبولې نه غبیا کې دی دا خو د پښتو کتاب دی بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان دی دا خو ځان ته خبرې نو وخت چې کم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم زنه خلکو وخت نشته وخت وی وخت درې ستل غواړي زه ډېر کسان داسې ګڼم چې ناس بي اسې به ګپې شپې لګي درې درې ګڼټې څلور څلور ګڼټې یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه به ناستي او وي به وخت نشته وخت به ته په خپل پیدا کوي وخت هر سیس ته وي خو چې ستا کله دغه سیس سره شوق وو تا هغه سیس کول غواړي نو زه چونکه ادب چې دی دا کول غواړم ادب لوستل غواړم په ادب پوهېدل غواړم ادب لیکل غواړم نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی هغه زه لیک لوست او ادب ته ورکوم نو داسې نه ده چې ګنې دا ما ویشلی دی یا څه شعوري طور بس روان دی چلیږي او وخت چې کوم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ته ورکوم دومره ګنټې به ادب ته ورکوم نه بس دا سلسله ده روانه ده کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی دغه شانته دا وخت چې کوم دی هغه تقسیمیږي او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي نو شاید دا ادب سره زما شوق دی بلکې زما چې کوم کور بچیان دی قربان دی دادا هغه هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره چې هغوی کله هم زما په دې سیزونو کې بلکې هغوی را سره هم پکې برخه اخلي هغوی هم زما د ډېر ټول لیکونو نه خبر وي ځان خبرې او هغوی کم از کم ماته داسې کله ټف ټایم نه را کړی چې یا هغوی مانه ګیله کړی وي چې یار ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کی کتاب دلتم کتاب نہ نو بس دلته بچو تم مخبل وخت اور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرې دم هم واپس راوړم هم او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیس ما تر ازي فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو په حکم سره برخه خلک دا ټول بس دخده کرم ده
دا سی یو ناول یا ناولټ به ورته وایو هغه مهم لیکلی دی د ناول لیکنې د بهیر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر پہ واچوي
ما دا ناولټ چکم دی د ګټی جنگ لیکلی دی او دا په دغه زمونږ په دې ځمکه کم په دې تنظر کې ما دا لیکلی دی تاسو چې کوم دا سوال دی چې د ناول بهیر ته څنګه ګورئ نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کېږي زه خو دا نه شم ویلی چې رګینې ډېر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی ناولونه ډېر ښه ښه لیکلي شوي دي لیکل کېږي لوستل کېږي هم او تقریبا مونږ ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوي دي کاغه نور محمد ترکی لیکلي دي کاغه شپون صاحب دي کاغه نصیر احمدی لیکلی دی کاغه صاحبزاده ادریس دی کاغه رسول رسا صاحب دی کاغه تایزه صاحب دی کاغه طاهر افریدی دی کاغه فاروق سرور دی بیا په زنانو دی په لوک می بل نوم چې کم ده د صفی علی هغه ډیر یادگار نوم دی ډیر ښه ناولونه لیکلی دی ممکن اسن نومونه زمانہ په دې ټیم کې پاتې کیږي خو دا ناول سلسله چې هغه روانه ده زه دا نو غنم کده نور ژبه سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش هغه څه خو نشته خو بهرحال بیا هم موږ کمې نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته نه شته دی ناول شته ناول لیکل کېږي او ښه ناولونه خصوصا که وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کومه ده په دې باندې ډېر ښه ناولونه چې دي هغه لیکل کېږي لیکل شوي دي او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف نارینه لیکوالو لیکل کړي په دې کې ښځینه لیکوالو چې کوم دي نو هغه ښه ناولونه لیکلي چې په هغې کې د وږمې بهترین ناولونه دي د حسینه ګل ناولونه دي او په ښه انداز لیکلي شوي ناولونه دي نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د خزینه لیکوالانو هم برخه ده هغوی هم ډېر ښه ناولونه لیکلي دي ګو چې مونږ دا نه شو ویلی چې ګنې یاره ناول ډېر زیات په مخ تللی دی خو دا دی چې ولاړم نه دی او د ډېرو سیزونو سره چې کوم دی موضوعي ګرځو غرزولې ده د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپل ده، بلکې چې کله د یو ناول سلکلن بهیر ولیکل شي نو دې مطلب دا ده چې پښتو سل کال دا یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سل کالونه زیات مزل کړی دی، نو چې کم سیز یو پیړی مزل وکړي نو دې مطلب دا شو چې د هغې فضا ودرېدلې نه ده او هغه سازګار ده. نو لازمي خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتله کولی، خو پخپل چې کوم ګورو دلته نو هغې وده کړې ده، ځای ولاړ نه دی او مزید به وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ، په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل، زه پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم، اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقی لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ، او داسې آرٹس کونسل کې په مختلفو پروګرامونو کې لیکم کوم، اورم هم لیکم هم، برخه پکې اخلم، خو تر اوسه پورې په اردو کې زما باقاعده کتاب نه دی چاپ، البته د پښتو نه مژباړې کړې دي اردو ته چې هغه چاپ دي، خو تبازات یعنی افسانو یا داسې د شاعرۍ یا د مضامین یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلې وي د شاعر او د نظمونو، خصوصا کتابونه میں چکم دی نا چاپ دی او سب مضامین دی، نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی، هغه زیر تبه دی، نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی، او بل چکم دی هغه څلورم کتاب اردو کی چکم دی، نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دی د انګریزي ژبې د نورو ژبو هغو باندې ما لیکل کړي دي، نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي. نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته، نو امید ده چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم خبره درسته ده چې لیکل کوم، تر خپل صدا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي، خو بهرحال په هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ پخوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم، د کراچۍ ادبي فضا هغه شانته نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه، ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانته نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړي دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې، خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی، نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډه دل او یو خدا برخوا دا چې سلسله و چې دا یو بل بووینو یا خبر یو بل نه خبر شنو، سغه 24 غنټه د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک دلاري یا د نور سوشل میډیا دلاري یو بل سره اړیکو کی وی، نو هغه مترخه لغه د غونډه د ناس ته هغه اهمیت ختم کړی دی. اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل په لاس کې وي چې څه شی زړه ته راغلل پوسټ کی. نو ادبی فضا هغه شانته نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چې د دې بنیادی وجه څه کې دي، چې خو هغه ملګري هم چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو، تیر سے وفات شوی دی ریاض تسنیم، نو یا نور ملګری وو، نو هغه بټول راغونډېدل، بیا شاید زنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر وو دلته، نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم، خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې، خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې نه روا واقعي بالکل غونډی کیږي دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي شته دي ملګری چې هغوی سره ټولنې جوړې کړې دي په هغه کې اوس هم هغه تنقیدي حالې زه لیکې خو دا هغې معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرس ادبي جرګې هو او پاری کې ملګری داسې یو څو تنه داسې دي په دا نورو او ټولنو کې چاري ښه ملګری دي هغه ځوانان دي او لیک لوستم لري او ښه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غونډو هغه درجه نه ده حاصل کړې چې نه هغه معیار شته چې کم د جرس ادبي جرګې وو ګو چې هغه تر خپل وسه ډیر ښه خپل چې څومره د هغې وسته څومره پوهه ده د هغې مطابق هغې کوي خو هغه هغه شانته تسلي بخش نه ده لکه څنګه چې د جرس ادبي جرګې وو
د نورو ګاونډیو ژبو سره یې پرتله کړو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتله کوو نو دا غونه زغل چې دی کنه هغه ډیر ښه دی د اردو د انګریزانو علاوه فرض که مونږ د بلوچي سندھی یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو نو دا غونه زمونږ ادب ډیر مخ په وړاندې روان دی د هغوی په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کېږي د مختلفو ژبو نو په هغې کې چې کم انداز دی کم معیار دی نو د هغې نه د پښتو معیار ډیر لوړ دی خو مونږ چې کله د اردو د انګریزي سره پرتله کوو نو هلته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي پکار دی چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر ومنو چې زمونږ معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمونږ سره چې نورو دلته د قومونو ژبې په ادب دی دا غونه زمونږ ادب ډیر ښه دی په حال کې هم په ماضي کې هم ښه وو په مستقبل کې به هم ښه وي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړي مینی پاکستان وته وي نو دا چې کوم دی وړوکی پاکستان در مدل د ټولو ژبو خلک دلته موجود دي ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دغه ناسته پاسته کیږي نو اکثر کوم پارټس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبرم کله بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کله سرایکی وي بالکل کم وي کله پنجابي وي کله بلوچي وي په هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کوم یاره هم ډکلی او چې د پښتو پروګرامي نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتا تا ار دویم کس پښتون ښکاری او دا ټول چې کوم دغه پروګرام ته راځي دغه شانت په افسانوي لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کوم دی نو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کوم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې ده خو په خپل ځای ده خو د هغه هم هغه امکانات چې کوم تر اندرمنی سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه اغیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات اغیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرتله کوو نو د هغې نه زموږ د ادب وضع ډېره لوړه ده هغې ډېر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه ګڼئ تاسو ته څنګه ښکاري لږه رڼا پرې واچوئ
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې مونږ امید ډېر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پورې نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه دی او ولې چې مونږ چې کوم دی که اوس د سوشل میډیا له لارې هم ګورو نو پای کې کوم ځوانان هغې هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې هلې ځلې دې پکاروي چې کومې نورې ژبې پکاروي زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي د پښتو ادب ښه دی ولې چې اوس دا د نت ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبه د دې سجونو وړ نه وي بیا خو مونږ ویلې چې وره د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکاره ده پراتلونکي کې بد اور کې شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه د نورو ژبو نه شاید کې کم وړاندې دي نه نو غو په غو ور سره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول د غنه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر ښه ښه ځوانان چې کوم دي هغه نن سبا ډېر ښه ښه لیکوال دي په هر موضوع لحاظ سره که هغه د تنقید نوې تیوري په لحاظ سره دي که هغه د ناول دي که د افسانې دي او که د نور که د شاعرۍ په لحاظ سره دي نو راتلونکي زه بالکل ښه ګڼم او د پښتو راتلونکو بد نه ده، ډیر ښه ده، او پکارم ده چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کدن پس راغلم، اس تڑے تو مانا مسافر کدن پس راغلم، اس تڑے تو مانا مسافر کدن پس راغلم، اس تڑے تو مانا مسافر کلونا پسرابلما.
سندره تاسو اوریدا، اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډېر فعالیت کوئ، زیاتره مو پوسټونه وی، تصویرونه مو ورکړي وی، یا د کومه غونډې رداد وی، حال احوال وی، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی، شعرونه وی، خاکی وی، نو د دې څه اغیز دی تاسو په لیکنو باندې، د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دی، دا تاسو ته حوصله افزایي درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا، اسو وخت مزه کوي، ستاسو څه خیال دی؟
دیکھیے، دو قسم تا رجحانات تھی، زن خدا سے وقت زیانم وی، او زن چکم دی آغا استاد پارا دا مشاہدی تجربی او دا علم باعثم گردی، یعنی آغا کسانو سر چیز ماڑی کی دی چاگا پوہا لکوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی، دا اگو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لارے فائدہ حاصلو، خو زن آغا کسان دی چاگی بیا آغا میار نلری، لازمی خبر آغا دا وقت زیانم گردی، نو زب خپل دا ویم چې په سوشل میډیا زکه پوسټ کول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره پاړی کې کې، نو ته ژوندې پاتې کېدای شي، ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندې نه یې، ولې چې دا هم یو د ژان د پېژندګلې چې کم دی یو ذریعہ خدا، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ ورډ وی، او کله کله پوسټونه د پوسټ ورډ نه، نو زه دا چې دا ملا جولا وند رجحان دی چې بدی کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وی، او کله کله چې کوم دي نو هغه دا کار پوسټونه هم وی، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دي هغه ژوندې ساتل، یا لیکونه چې کوم دي، اول بداو چې تب رسالې ته یو چرتا رسالے بچا کے دے، یا اخبار تو بتا لکھ لے گلو نہ بچا تب میں آش دو کے بچا کے دو، یا بدری میں آشتے کے بچا ترات لو، نو اس سے کم دے تک لکھو کے سمدستی پوسٹ کے آگا ٹول مل گرو تو وہ رسی آگے مول بولی، اور نقدم پہ اوشی پاگا ٹیم چہرہ تا خلی کلے کا بدلی کلے پاگا ٹیم آگے کے زنا خلق چکمی چکم بوا خلق دیا گئی پمانے دا پلی ستے لکل کئی و چکم دا دیتا سطح ٹیٹا دا آگے دا خپلی خپلی صاحب سر پاگے باندے لکھ خپل نقد کئی، نو کلا کلا آگے کا دیر خخ تجاویز را چھو، کلا کلا چکم دے نو آگا بس دا لائک طرح دا پورے، یا بے آگے دا خپل سوچ مطابق پاگے باندے لکھو کی، نو آگا دا وقت زیانم گرزی، او بل طرف تا جچا پر خدی کل کڑی وی، نو آگا وقت کی مہتی کئی ہوں، نو پکار دا چی پا سوشل میڈیا هم سڑی جوندی او خخ پوستو نو کی دانا چی دا ندی خپل زان زی وقت زی کی و ندی دبل زمان خپل خیال داده چی دا یو خامل دا که سڑی پا سوشل میڈیا جوندی وی او لیک کولی شی خپل سیز پوست کولی شی نو آغا پا ایت ٹائم چی کم دا خلکو تا ورسی
پخوا تاسو د شاعر په هیڅ پیژندل کېدای بیا موږ د نور صنفونو باندې هم ته بزمه یو کړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه هم پخوا لیکلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دي د نورو لیکنو په وجه ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه پخوا کېدل په کم بجې کیفیت کې براغې او تاسو به په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفه اوږده شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنه پیژندلو چې دا هغه د شاعر په هسته او د زما د تخلص شکم دا دی ثبوت تھے بولے جی اکثر تخلص چکم دینا شاعر کی دی نو بالکل زما پیژند گلو اول دا شاعر دے زما اول نئے کتابوں دا شاعر راغلے دے داغی نپس تا بیا نصر راغلے او زب وقعی چپ شاعر سر سر نصر لکما دادے چی شاعری میں پریخی نا دا نصر سر سر شاعری کوم خو اغا دا نصر چکم دا دور وی دا بیرن پیریڈ پدی بانی دیر کم رازی دیتا باقا چا خبر ہے چی کڑکتون وطا ہوئی گرد پشتو کے سنگ سڑے چرگا کڑکشی دا سی سڑے کڑکشی ترسہ دا پوری دا پا شاعرے کے دا کڑکتون پسڑی رازی بیرن پیریڈ چکم دے خو پا نصر کی پسڑی باندے بیرن پیریڈ دیر کم رازی بلکہ دا یو لوی لکوال کول دے چی پتا باندے کلا بیرن پیریڈ دا شاعرے راشی نو تب یا نصر لیکل شروع کا ترجمے کا یا نور نخپل بدی بیا یو وقت دوبارہ شاعرے ترہو گرزے نو دا ز چکم دے پا شاعرے میں اثر خو ضرور تا پریوتے دے چی کلا ما نصر لیکل شروع کرے نو شاعری آغا انداز پر نصر خو نشم کولے خو پریخ میں بالکل ندا شاعری کو ما چی کلا کلا موڈ میں جوڑ شنو شاعری ضرور کوم البتہ دا نصر پا شانتا چب کم بس نصری لیکن کوم آغا شانتا روانی بس دا شاعری نشتا او بل دا دی چی شاعری چی کم دا آغا بیا زوانا جذبہ ہم واری کنا یو وقت وی چی سڑے دیر جذباتی وی نو دا غی سر آغا بیا شاعری ہم پا آغا انداز باندی کی دا وقت تک سرا سرا چی کم دا آغا جذبہ ہم لگا راتی تشی نو لازمی خبر دا شاعری ہم سر آغا شانتا نہیں او بل دا دا چی شاعری دا وقت سر ہم خود کی چی کلا جذبہ زوان یو تا دا جذبی اظہار کئی پا شاعرے کے نو آغا ستا سر خری ہم او چی بیا کلا جذبہ دی ٹیٹا وی ہو تا عمر دیم اوڑی دلی ہو بیا ہم تا آغا دا جذبو اظہار ہو آغا شانتا کے نو آغا دا ستا دا شخصیت سر میچ نخوری نو لازمی خبرہ بیاد آغا دا سر شاعری راشی اچھا کلا دا شاعرے کے پخوال راشی نو بیا سڑے دا رومانٹیسیزم نراشی دا ٹولن غم تھا یا اجتماعی غم دے چکم دے دخل شاعر مرکز ہو کر دے نو لازمی خبر تھا نصرم لیکما اور شاعری کو دا خبر دے بالکل منم چزما بشاعری دا نصر پر لحاظ اس کا بشوی ضرور ہوئی
پہلے لکھنے سنگا سنبھالوائی پکا غازی لکھے کنا پہ کمپیوٹر کی لکھے دا لکھ سنبھالاولو طریقہ مسدہ
اول خوب ما باقاعدہ پا کاغذ بے میں سنبھالا اول ڈائری کے بے ملے کر ڈائری بے زما چو ڈائری آنی جو سما سر پرتی دی اب ڈکی شوی دی چکل آزا دا کمپیوٹر او دا موبائل سر بلد نو نو ما با بیا پا کاغذ لکل یا ڈائری کیا بے میں سنبھالا والے خو چکل ما کمپیوٹر او دا موبائل راغلے نو بس اس تمام لکونے چکم دی آگا کمپیوٹر یا موبائل کی لکم او بیا دلته چکم دی نو غزان سره سی وکوم دا اوس طریقه ده او دا ما ته ډېره اسانه ښکاري ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشلېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلی شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چکم دی نو دا مونږ خوندي کړي وي او اوس یې اکثر زه په موبایل چکم وي را سره په هغې کې سمدستي لیکم کوم او په هغې کې سنبھالوم او داغی نے شیئر کوم کاغا پبلیشر تو ویم د دې زنه هغه ته لګم او کا بیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات داګه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې ده دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا د نوې وخت تقاضا هم دغه ده چې مو شاید اوس د خپل لیکنې چې کمی دي هغه مو په خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالولی شي سنبالولی په کار دي خو په کار ده چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
د نوې صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی، دې ته په کم نظر ګورئ؟ تاسو په دې چرته تبزمئی کړې ده، لیکل مو کړې دي پکې کنه؟
بالکل، په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلی دی او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلی په پښتو کې هم، د دې اردو کې بل کتاب راځي او په پښتو کې بل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی، هغه باندې بیا ډېر سریز خپل لیکلي به مدارې وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي، نو هیڅ بندیز په باندې نشته. لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجیټیشن وو، هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګونو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني، خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو، دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی بیا هایکو ده یا ټپیزي دی هغو هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو، خو معیار به مونږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی. ټپرنګ یا ټپیز مونږ لیکو نه هغې کې معیار څه دی؟ په کار نه دی چې مونږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا مونږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو، نه، هغه هایکو به بیا په کار دی چې مونږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا مونږ د قاسم بنوي یا بیا مونږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي. داسې نه ده چې بیا مونږ راشو او هغه نه لطیفی جوړی کو، د لطیفو په شکل دینه وی، دغه شاته نثری نظم چې کوم دی نو په کار دی چې نثری نظم دی بیا د نثری نظم په شکل وی، دا نه دی چې هغه بیا صرف نثر لیکلی وی او دی ورته وی چې نه دا خو نظم هم دی، نه، هغې کې د نثری نظم ټولې تقاضی موجودې وی. نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پورې ولی چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضی اول واڑی او دا صرف ادب نه دی، اکه قانون دی کار سے دی غی که خپل چوکاٹ کې بلی کې نو بیا بدا دا هغه صنف ګرځي چوکاٹ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا ارسر سی خو ادب بنی. نو په کار داده چې کده نثری نظم شوک لیکي کټه پیزي لیکي او نورم سے لیکي نو په کار چې دا غی خپل چوکاٹ چې دی هغه درست وساتي، دا چوکاٹ دی خیال ساتي او معیار ډیر ضروری دی چې پاره کې داغه نه پسته چې باید کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاره کې زه لیکم سو. نو بیا هو پکار دی چې دا سې سې ډرا شي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخ ای کی او پکار دی چې مونږ دا سې سې جنو لارې ونه نو سو دی ته مونږ ویلکم وو په خیر علی وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي، دغه د لیکنو او د ادب مثال هم دی، مثلا په خورا تحقیق اصول چې بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي، دغه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي. ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبي تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا هغوی سره برابر دی کنه؟
بالکل، در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي، خو بدلون هم بدلون په کار دی، بدلون او بے ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره په کار دی چې بدل شي، دا نه دی چې په تکلیف کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزي کې کیږي نو مونږ به په پښتو کې کو، آیا هغه په پښتو کې ځای نه سي کنه؟ دغه شانته د نوي صنفونو یا خبره خوش وا یا د تیوري یا د نقد چکم ده نو لازمی خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دے اوس دا خو چکم دی اغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غا تیوريانه راوړي دی په پښتو کې دا سی لیکل کی کتل کیږي لکه چې ترجمه شوی دی نو هغه چې ته په پښتو کې ګورم نو هغه چې مو په اردو انګریزي کې کتلې هغه سیزوی هغه ٹوٹل پیراگرافونه راغستی وی هغه لیکلی وی دلتا او نو بیا سړی وی چیرې چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکلی شوی دی البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیماب د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سکړی دا یو سوال راوچت کړی چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه پاغي باندې ډیر ملګرو لیک پکړه امام پکړه چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانت وی هغه فالو کیږي نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او دا بیان او دا ټول سیدونه دا به ځان ته بیا داسې سیزونه به ډېر مشکل شي چې یاره څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او د هغې به چې کوم دی ځنه سیزونه ډېره مشکله شي بیا چې هغه څنګه راوړو د هغې تشبیهانې به هغې ته به څه وایو هغه به څنګه اپلای کوو نو دا ګوچ هغې ورته دا ویلي چې یاره رشیا کې چې کله دا خبر رالو نو هغې خپل فوکلور ته رجوع وکړه نو دین داسې وي چې موږ خپل فوکلور ته نو فوکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا دی چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصولو باندې موږ ګورو هغې په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو
هسې دا دلیل خو لږ قوي دی ځکه چې موږ خو غنی فولکلور لرو
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې یاره د پښتو دا د خپل تیوري په کار ده کنه ګو چې مشکله خبره ده څنګه دی نو دی کوي چې هغه ضرور کوي چې نه په باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دی دا هغې څه حل لاره موخی خو زما خپل خیال دا دی چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په هغه اصولو کتلی شي نو په کار دا دی چې موږ د نقد کوو پښتو کې نوې ادبي تیوریانې دي ګورو هر څه دي کوو په کار دی چې ادب ته دې راشي خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سیزونه په نظر کې ساتو هغې نه پسته بیا په کار ده چې موږ په دې باندې کار وکړو
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شورونو باندې هم کار کولو یو کتاب مې لیکلو چې بیا هغه کتاب ولیکلی شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مې خو د سره بس نه یې لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي
بالکل همدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی ته راغلی و نو سید گوہر صاحب بار بار به دا ما ته وایي چې یاره دا حمزه صاحب چې دی دا به په دې خپلې شاعرۍ کې ورک شي د ده چې کوم دی انتخاب په کار دی نو بس ما رټ ما ته ټیک شو نو ما بیا دا ذهن کې وه دا خبره نو ما د حمزه صاحب د شاعرۍ انتخاب شروع کړو تر ډېر حده مې کړی هم دی بیا نورو هلو ځلو کې بوخت شوم نو اوس مې ذهن کې شته دا خبره او دغه منصوبه مې ذهن کې شته او انشاءالله دا به زه تکمیل ته رسوم او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغې نه مې ډېر انتخاب کړی هم دی نو دا منصوبه را سره شته ده او بل د طاهر صاحب د افسانو چې کوم دی انتخاب دا دوه انتخابه چې کوم دی هغې کې ما تقریبا زیات کړی دی بس د هغې په ژوند رانغی کې مې هغې ما سره په بیا بیا تپوس پرې کرانه کو هغه ټیم ورته برابر شوی نه نو دا دوه کارونه چې کوم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او انشاءالله چې په خپل وخت باندې به دا دواړه منصوبې هم سرته رسي او کتابي شکل کې به راځي
تاسو حکیم لیکلی دی محمد خټک صاحب داسې حکی چې داسې رستاس په انډی ولارو نږدې ملګرو په ادبی خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې داسې خلک شته چې په غوې ملیکل کړی دی یا مچرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وی یا مچرته په قبایلی مشرانو حق لیکلی وی حکیم په چا لیکلی دی
بالکل راشد خټک صاحب ما خاکی لیکلی او د خاکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما خاکی لیکلی چې په هغه کې ولنه طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دی محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بونیرے دے، اور روخان یوسف زے دا ملگری چکم دین په دو باندې ما خاکی لیکلی دی او دا ټول ادبی شخصیات دي. اسی یو څو کسان شتا چې هغه ادبی شخصیات نه دي او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دي. دوه ورځې وړاندې دا جانان خټک تکرک زما سینیئر وو، هغه د خاکی د پاره بهترین شخصیت وو. د 1 ستمبر دوه درې ورځې وړاندې وفات شوی دی کرک کې، الله دې وبخي. داغه شخصیت داسې بل څو شخصیات دي چې هغه مې ذهن کې دي، په هغو باندې به م دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیات نه. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په هغو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډ کیسې لیکلو ته څنګه ورپام شو؟ لنډ کیسې خو ډېرې لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسې څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنا معیار یې ښه دی کنا اس مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډ کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکله، چې زه کله یولسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې به ما لنډې کیسې سره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی صفدر علی اسیر خپله ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یولسم کې دوه چې کوم دي نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی اوا بیا چکل ال بی ما کول پغه دوران کې ما چلې لیکلی وسه ما بیا ورسولی کې. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به د شاعری سره سره هغه وخت کم دی افسانو نگاران لوستل، نو دغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې دی هغه وو. خو د وخت سره به مې لیکلې خو کمې کمې به لیکلې. بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و، هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 45 افسانی دي او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دي هغه افسانی دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترین مختلفو کسانو تبصیری لیکلې، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه. او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیری دي کتابي شکل کې راځي نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام به راته اوروئ، نوې غزل به راته واوروئ چې زمونږ اوریدونکي هم خوند ته واخلي او مونږ هم خوند ته واخلو.
غزل دا دی: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نښتې د وسلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نښتې د وسلې نه وته.
واه
په سر سرتوري و پخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري و پخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خو د پښتون مزاج اموخ د حوصلې نه وته. په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوه لوړه مینه، په خپله ژمنه وکړه د فیصلې نه وته. زما په هډ هډ ننوتی څه په بل شانې وه، لکه د مړې طبي وجود نه بې خولې نه وته، لکه د مړې طبي وجود نه بې خولې نه وته، چې اډاڼه د تصور یې خوځولې نه وه، چې اډاڼه د تصور یې خوځولی نه وه، ترسو د زړه د هندوکش بې زلزلې نه وته. زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، زما د زړه په کور یې برید د ځانمرګي کړی و، ماخامه دا د خیال سرتیری بې حملې نه وته. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولی ګولې نښتې د وسلې نه وته.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدی نه شي. اکثر مسله دا ده چې زمونږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خو خو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي او خو خو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصه اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور. ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي، لیکي دې خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر هاي معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی، معیار جوړیږي د مقدار نه. او چې کله ته څومره تجربه لرې، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مره به مخ په وړاندې ځي. نو زه نیو لیک پلانو ته دا خاص کوم چې لیکي دي خو مطالعه دي ضرور کوي، مشاهده دي لوړه لري، تجربه دي لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دي ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نشي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهده په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شانته ده. او زه په خپلې مشاهده تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغېز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقۍ تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقی چې کوم ده دا چې کوم ده دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعرۍ، یو ترنمی اظهار ده د شاعرۍ. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقۍ د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر اغېز کوي. داسې دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی. او چې کله دا جامه زی بي د شاعري وشي د موسیقۍ په جامه باندې سنگار شي نو دا داسې شي لکه ناوې هر سړی بې استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه مره خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقۍ سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقۍ ته راوړي. او یا کم ادیب چې په موسیقۍ پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کم ټاټ دی یا کم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی تبازمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقۍ نه پوهیږي نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقۍ سره په ادب باندې پوهېدو نو دا وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقۍ او په ادب هم پوهیږي نو هغه غنی خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي. او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقی سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا ته خپل پته راغه بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دغه شانت شاعری به وایي یا به وایي چې مونی بدنام وي او دغه شانت کیسې بیا راوړي کنه نو هغې به بیا هغه معیار نه ساتي. نو زه دا هم چې دا دواړه سره لازم او ملزوم دي او پکار دی چې موسیقار دی په ادب پوهیږي او ادب دی په موسیقۍ نو دا به بیا دواړو ته وده ورکوي. گینی نیم حکیم خطرے جان نیم اللہ خطر ایمان والا کی سرشی او دا اکثر نر سبا مونگ بینو چی زیادترہ کسان آسی پا لپ سنگنگ کئی خوازان تا سنگران ہوئی نا غر نبی پا شاعرے پوئی گی و نا شاعر پی جنی او بل بیا آغا کوشش کئی چی چاو تا پا کاغا سولی کو بردے کوشش کئی چی سنگے ہوئے او پاتشو زمان و زمان کلامونا دا سیو دو کسان ویلی زمان چکم دی عظیم وزیر زمان چو کلامونا ویلی دی دا سیو بل مرگره اگر نویار کنن سبا اوسی او بس وقت بی موسیقی کولا اگر یو غزل نیم زمان ویلی دی انو دا مزیات کی دی او سبیا مخبلا هم سو وقت موسیقی سر شوک لرلو مخبلا هم یو سو غزلونا ویلی دی که پا غیب بانده ما ویڈیو جوڑی کردی دی او پا سو چینلونو بانده ام چلی دی دی
منانا منتو دا وقت را کولو مخام خاتک سیپا مخام وخام
منانا جیستا سو دیر دیر منانا جیز ماسترا دمارکی کولو خادو آبادو سی منانا
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم ہزار میں منک ناز دے جن بلم نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خر سولم